او د خبرونې اړوند موضوعات باندې بحث کوو. تاسو په پاک الله سپرم علامومل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د مرکشي پلاوي سفر ځکه ځنډیدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتو والی لا نه دی بشپړ شوی. په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم له دې هېواده د وتلو تکل لري. پر دې او ځین نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره خپل پلاوی چمتو کړي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدی شي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوی خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر په دوحه کې په یو غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړی معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې لدی شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوه ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي خو د پیل نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړه د کمیدو پر ځای لا توده شوې ده. اسد الله خالد نن په لغمان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو له لارې د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. خغلای خالد همدار زیاده ونه کوي چې وسلواله مخالفینو د سیمو د نیولو توان د لاسه ورکړی دی. د بین الافغاني خبرو په درشل کې هم طالبان او هم افغان حکومت جګړو او پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د کورنۍ چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلواله د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند طارق آریان نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
دې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونه روانه دي. شواهد راټولو څرګنده ده چې دا سپی خې د اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو
تکمیل شوه پر شریک میسازم مورید.
لدې مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د علي پور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بي سود ولسوالۍ کې پر یو پوسټه بریټ کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بل اسیر کړی دی. لپاره پسې هڅو سره سره ونتوانی دوی چې د حکومتي چارواکو د دې ادعا په اړه د علي پور نظر هم واخلو. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر دی. نو موري د ملي امنیت ځواکونو د دیر لسوونی ویم کال د لیندۍ په څلرمه نیټه ونیو خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. په بلاروس کې د اپوزیسیون فعالانو نن په پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان جوړ کړی. سیاسي مخالفینو فشارونه زیات کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړی. د لوکاشنکا د استعفا لپاره غوښتنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې نوموړی تیره میاشت د ولسمشرۍ په لانجمن انتخاباتو کې بریالی اعلان شو. فعالان تمه لري چې په نننیو مظاهرو کې به هم د تیرې یکشنبې د مظاهرو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. په تیر ځل اعتراضونو کې مظاهرچیانو د مینسک په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او له پولیسو سره یې مقابله وکړه. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی له مخالفینو سره خبرې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په ډزو وژل شوی ده. د بلوچستان د تربت سیمې د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلی دی چې د دې میرمنې د قتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. شاهینه شاهین د پی ټی وی د دولتي تلویزیون د یو پروګرام کوربنه او د یوې سیمه ییزې مجلې د کتونکي ډلې مشره وه چې د شنبې ورځې په ماښام په خپل کور کې په ډزو ووژل شوه. پولیس وایي د شاهینې کور او بخې د شاهینه کورنۍ شکل لري چې د قتل بعد نوموړې میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لومړنۍ فضايي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. شینهوا دولتي خبري اژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیز په بیدیا کې د جیکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. شینهوا وایي دا فضايي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او شینهوا هم د هغې د راستنېدو تصاویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت وای قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې طالبانو له خوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی.
دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ کوشتن هم دا ده چې د دوی له خوا دا مسایل نهایی شي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. د میدان وردک چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي فور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه د دې ولایت په بي سود ورسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. پوسته یې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي.
دا واقعیت مرکزی حکومت سره خبره کړی انشاءالله زر په زره به د رابطه تصمیم نیول کړي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هېواده دغو اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت نشته دی، مشکل دی. همدغه شو چې هلونو تصمیم ونیو چې افغانستان چې نور موږ ځوان نه شو کولی.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وایي ځانو د لټې مه هېروئ. د خبرونه په تاسو برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې د طالبانو له خوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د افغان پلاوی ټول تیاری بشپړ شوی او کله چې دا دشي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسیدلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتو د پیل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته تصیبات واخلي او خپل آمادگی ورته ولري. دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ کوشتن هم دا ده چې د دوی له خوا دا مسایل نهایی شي. ځینې نور آمادگی او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول شوی ده.
اغلی انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالی شورا ویلی و چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوی او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنجشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلی دی. د ملي روغې جوړې پالی شورا کې یوې با خبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو لامل دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه هوکړې ته نه ده رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر ورځ د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د یو ویشت کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شوه. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ته نګزیل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې دی هم د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د طالبانو په پلاوي کې روستی بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو روستی سفر او تری وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د ده په وینا په پلاوی کې وروستی بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
بلا شکه د طالبانو په مشرتابه کې ډېر څو میاشتو اخرو کې اختلافونه زیات شوي وو. زه فکر کوم چې بله اختلافات به هم وي، په دې کې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرین لحظاتو کې کله چې وړاندې شو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکرات کې اشتراک وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ هم په یاد ډله کې د اختلافاتو د پیدا کېدو خبره کوي، خو وايي پاکستان هڅه کوي چې د پلاوی په نوي غړو خپل فرمایشات ومني. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تغییر او تبديل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع ځندې ده. زمونږ فان او زمونږ مونډنه د اخی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مونډنه د اخی دلته اصلا دیني فرمایش شاید د پاکستان له خوا چې هغه باید د دغه نوی اشخاصو له خوا باید اغلته په اصطلاح د اجنډا یو
برخه وي. د افغانستان په خطیز کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات منی، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په پلاوی کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو ونه توانیدو. خو د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد تازه رسنیو تپاستولی خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوی غړي معرفي شول.
په همدې موضوع مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیسر مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې هغه څه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادا کوي، آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست چې د بین الافغاني خبرو تر پیلې دو مخکې د طالبانو په منځ کې اختلافات راپورته شوي دي؟
البته خپله د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکي مشکلاتو نوم کېښوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کېږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسایل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینې کسانو باندې هغه عمره چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړه چې دغه خپل تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډیده.
احمد صاحب، هم دغه اختلافات ترازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن د دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږندوي او په دې کې په یو ډول د پاکستان پخ هم خکلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانګزی پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د ملکچی پلاوی مشر ټاکل شوی، له دې سره په څنګ کې د راز سوهل شاهین هم لري شوی دی. ولی
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر کې دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن په پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نفع افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا.
احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډېر لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلونونه رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشري کوي. په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلونونه رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپل پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه دلو کې تغییرات راغی، دغه خلکو کې تغییرات راغلي. او بل دا چې خپل دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو د دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل وي. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمونږ په اند او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دیني فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه
وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه، د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی. د ده رول به څه وي اوس؟
تاسو وګورئ، دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نسو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې، نو د دو شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې د افغانیزه کېږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یا نه چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د شتون هلته لازمي دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوي له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردک ولایت چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي پور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. پوسته یې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزي ولایتونو کې د یوې ویلکې د یوې خپل سر وسلوالې ډلې مشرۍ کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر راپورټ کې.
د علیپور د وسلواله او افغان امنیتی سرتیرو ترمنز دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کرامنسته سویده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یو ویل چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوا سرتیری ټفین کړي او یو سرتیری له ځان سره وړی دی. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک، یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړی دي.
لاره کې یو پوستا کوتل کې په پوستې د علیپور کسانو جنجال سره د نزدې کې د علیپور خلک راغلي دي لګډیر او یو ځنه وی ځنه سره بوله یو نفر زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنه سره بوله سلاوی مستوري ده. دا واقعیت موږ د مرکزي حکومت څخه خبره کړې، ان شاء الله زر فزر به په دوه رابطه تصمیم نیول کیږي چې اجرات وشي. یو وړه پوسته هغه سکوتې کړی بلی.
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوستې سکوت کړي دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمته کړي دي او دوی ټپیان کړي دي.
البته جګړه تیر شپه را مینس ته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوستې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دا رنګه نظامي توکي لکه
لاسنانی کلاشینکو باندې ودانې پیکاو یې یادانه امبي موټر وسره رینجر دا هر څه باندې علي پور لزان سره وړي دي مرامتای سره لاسکا سره ټول بوجلی ولا سره مخشل درې خوشی کړي دي او دوته نه زخمیان دي
حڅه موکړه چې په دیاړه د علي پورا ور سره د نږدې کسانو سره اړیکو نسو خو د پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو د شریف الله وتک د معلوماتو لمخې د علي پور د وسلواله او افغان سرتیرو ترمنز دغه جګړه هغه محل رامنځ تسو کله چې څور زیوډان دي د علي پور یو شمیر کسانو د غزمی پر محل پر یو شمیر امنیتی سرتیرو د زی وکړي او رست افغان سرتیرو ونیول او زندان ته واچول چې تیر شپه د علي پور کسانو یې د خپل کسانو د آزادولو غوښتنه کول خو امنیتی سرتیرو یې د غوښتنه ونه منل والی مظفر الدین یمن د غراز ازادي رډی ته ویل چې د علي پور کسانو لدی وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه سرغړونه نموړی وای چې د علي پور پاړې مرکزی ادارې ته شکایت کړې دي چې ډیر ژر به په دې اړه لاس پکار شي
د افغانستان د کورونو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علي پور د خپل سر وسلوالو د بریټ پاړه د چیرنو د پایل خبر ورکوي د وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل
د ای مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمع‌آوری
په دې اړه زموږ ارزونه روان دي شواهد راټولو څرګنده ده چې دا سپی خید اصول او قانون پر خلاف دي زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو
تکمیل شوه پر شریک می سازم امرایت
قماندان علي پور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې دی وي خپل سره وسله والی ډلې مشر دی نوموړی د ملي امنیت ځواکونو دوه کاله مخکې نیولې و چې د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب خوشی شو د ازادي رادیو په خوانی خبريال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسون غړي عبدالرؤف هیروي تیر ورځ د سرطان ناروغي لامل سره ورکړه د ازادي رادیو پخوانی خبريال رضوان مراد چې په قاهره کې ورسره ډیر وخت همکار پاتې شوی له خاغلی هیروي سره د کار خوږی خاطري بیانوي
ول تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول هغه خاطرې خوږی شی به ټول په یاد دي
ورسره خبرونه کې له رضوان مراد سره په دې اړه مرکه لرو
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
پتیره یو میاشت کل افغانستان د افغان سکانو او هندوانو یو نیم سل کورنیو د امنیتی ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده د خبره په ولسی جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې دي پاتې دي او دوی هم غواړي چې له دې هواده ووزي د ازادي راډیو خبريال خاطر پر دې سپری رپورت لري
پولیسی جرګه کې د افغان سکان او هندوانو استاذ نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکان او هندوانو 150 کورنیو هند ته پناه وړې ده
امنیت څه ده مشکل ده او کوم دغه فرات د خپل کالو کوکرا سو کوم هغه دغه فرات د خپل غوږو ته نه نیول ام دغه شو چالو نو تصمیم ونیو چې افغانستان د نور موږ ځان نشو کولای ځان نکېږي مجبور شو چې یو لار نو یو نیم سال فامیل ته دي ډېر کم خلک پاتې دي د پټماش کې چې باید ورشي
خغله خالصه وهند حکومت د کورونی ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزی ورکړي او دوی هلته په درم سالونو کې ژوند کوي نو موړې وي د افغان سکان او هندوان پاتې کورونی هم د خپل شتمنې د پلور په حال کې دی او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي دا په داسې حال کې چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکان او هندوانو د 200 کورونیو د رسیدو خبر ورکړی لدی وړاندې هم د دې لګکې یو لس کورونیو د امنیتي ګواښونو لپاره افغانستان پرې خېوه په ورته وخت کې د افغانستان د کورونی چار وزارت به د دې لګکې د امنیت د ټینګښت خبره کوي د یاد وزارت ویان طارق آریان
در قسمت
د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زدوم روان چې لدوی سره لنیژدې پاړی کوي زمونږ ډاډ دا ده چې دوی به خوندي شي مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لګکۍ بلکې د ټول افغانانو خوندي ساتل زمونږ لپاره لومړیتوب لري
نهایت تلاش خدمې
کړې خغلی خالصوي د طالبانو د واکپنی پر مهال د دې لګکۍ شمیر شاخو لزر کورونه یو ترسیده خو د وخت په تیریدو سره د غشمیر وس 200 کس روسانو ته راکته شوې ده. د وری په شپږم په کابل کې د افغان سکانو هندوانو پر یو درمسال د دایښ وسلواله ډل لخوا یو ترهګریز برید وشو چې په ترس کې وو ویش کسمړه او لسګره نور ټپيان شو. پولیس جرګه کې د دې لګکوي استاذي وي افغان سکانو هندوانو نور ولایتونو پرې خو وس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
و موریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وای دي. سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او ډیر له دې هواده د امنیتي ګواښونو له امله وتلې دي. د ازادي راډیو په خوانی خبري الله او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي 13 ورځ د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه. رضوان مراد چې اوږده موده په قاهره کې لښاغلي هیروي سره یو ځای د ازادي راډیو لپاره راپورونه ورکول او سره نږدې همکار پاتې شوی وایي چې هیروي خپل مسلک ته وفادار او تل هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. له ښاغلي مراد سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د ښاغلي هیروي د خو صفتونو په باب وایي.
هیروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن په ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخش کې کم برخه کې چې د زده کړې کړې و او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا د دلی په سیستم کې د کم فعالیت درلوده، هغه په د زړه له تله لمنې او هغه له مسلکي توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له کډرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هیروي ډیر کاله په ازادي رادیو کې خبريال په توګه کار کړي. له قاهري څخه کمزای چې یو وخت تاسو هم له قاهري څخه د ازادي رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کول او د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروي صاحب د فارسی یا دری برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهره پر راډیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کو او پلمړی وختونو کې چې زه په لاله کې اوسېدم نو بیا به د کور ته تللو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول، هغه صحنه، هغه خاطرې، خوږې شیبې ټول په یاد دي. د مسلک لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کومه وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کې کوم مسائل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مورخص دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توپ تر اخري حد مراد کړي او هم لغ خپل وظیفه سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د حقي پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وخی. نو یو ښه ژورنالیست پتوګه، د یو ښه قدر پتوګه، د هیروي صاحب لینا واقعي او لوی زائده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه خغلی مراد، یو نږدې ملګری دی، یو نږدې همکار په توګه کوم خاطره یې در سره وي، کوم خوږه خبره یې در سره وي که شریکې کرا سره؟
تورمان صاحب، یو ځلې موږ پراک ته راپور ورکو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو هغه جملې چې په لاس لیکل شوې نه وخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و د پراګ همکارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپلې ورقې وش کولې ټوټه ټوټه کړې وې غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې بیرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب، هغه ریکارډینګ سم نه دی شوی، راپور را لګې سر نه دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بیرته سره هم راټولولې او کومه ورختای چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه د فکر نه کوم چې هغه راپور به نه سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مرادو چې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال او د خپل پخوانی همکار او د افغانستان پر اساس قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د غړي عبدالرؤف هیروي پر کار او ژوند لنډ رڼا واچوله. ښاغلی هیروي 13 ورځ د سرطان ناروغي له امله مړ شو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیږو، خو یوازې یوه دقیقه وخت پاتې دی. په دې یوه دقیقه کې به ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسی متسوات لشمیر لاري مراسته ولیدي. تازه ګل د هلمند څخه لیکلی چې مارجه څخه چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریز غوره کړي چې د سولې خبرې کم وخت ونیسي. حکمت الله حماس هم له نادلی څخه لیکلی چې وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید نورې پلمې ونه لټوي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي حکومت او طالبان د افغانانو د سولې هیلې نه خاورې کوي او ژر دې مذاکرات پیل کړي.